د مازیګر 15 بجې شوریدونکو د مشال ریډیو د نن وزیر د اخیرنې خبري غړی کوربه موزه هارون بچایم سلامونه درته وایم. و باورئ چې د خیبر پختونخوا گورنر په ټولنه کې د اسلام د صحیح تشریح او برداشت عام کولو په ارزښت زور راوړی. د بلوچستان په کوټه کې د ډاکټرانو هړتال دوام لري چې لامل یې عام خلک له ستونزو سره مخامخ شوي. د خیبر پختونخوا حکومت د دې پریکړې په اړه چې وایي د صوبې په ذهین او طالب علمانو باندې د ملک په غوره کالجونو کې سبق وایي رپورټ او یو شمېر نور مطالب هم دروو. خو ول ورزو عبدالحی کاکړ ته چې د دې ساعت مهم خبرونه تنور.
سر ټکی د خیبر پښتونخوا په سواد کې چارواکو له طالبانو سره د تړاو په تور نیول سوي او نوي کسان خوشي کړي دي. افغان ولسمشر حامد کرزي یو ځل بیا ټینګار کړی چې د ولسمشرۍ راتلونکي انتخابات به پر وخت کیږي. د مصري ولسمشر محمد مرسي خپل ځان ته د زیاتو اختیارات ورکولو پر ضد نن په سلګونو مظاهره چان په تحریر سکوئر کې راغونډ شوي دي. وسم تفصيل د خیبر پښتونخوا په سواد کې چارواکو له طالبان سره د اړیکو په تور نیول سوي او نوي کسان خوشي کړي دي. د چارواکو په وینا دغه کسان ته د فوج په مشال نومي تربیتي اداره کې د کار او کسب ورزده کول سوي دي. دوی ته پرون د چارباغ په ګولي باغ کې د یوې د سوري پر وخت سندونه ورکړل سو او وروسته لاغه وروسته بیا خوشي کړل سو. د طالبان سره د تړاو په تور نیول سوي د اوډیګرامي امتیاز وای اوس به دغه کسب په کار اچوي.
زه په خپل سرندر شوم تقریبا 17-18 میاشتې وشو. دا اوسره ناسته پسته باندې دا الزام را باندې دا اوسره کې ناسته پسته دی. اوسره دلته مونږ کمپیوټر کلاس کې یو کمپیوټر ویزه کو. انشاء الله خپل وطن لپاره هر قسمه قرباني چې داینه بدرېونه هر قسمه قرباني ته تیار یو.
په سواد کې د طالبان پر ضد د اپریشن روسته فوج د مشال په نوم یو تربیتي اداره جوړ کړې چې په کې له طالبان سره د اړیکو درلودلو په شک نیول سو کسان ته کار او کسب ورزده کول کېږي. د ادارې چارواکي وایي تر اوسه یو له سو کسانو ته زده کړې ورکول سوي او بیا خوشي سوي دي. د پاکستان طالبانو د هیواد پر وتلي خبريال د مرګني برید د هڅو ذمہواري قبول کړې ده. د دوشنبه پر ورځ د خبريال حامد میر ترګاډي لاندې چا دوی دن کې مواد منځل سی وو چې بیا د پولیسو لخوا ناکاره کړل سو. د طالبان وایند احسان لا احسان مشال ریډو ته ویلي دوی به حامد میر بیا او نور هغه کسان چې طالبان مخالفت کوي په نشه کوي. د پاکستان حکومت پر حامد میر د برید د هڅو کوونکو تورن کس پاړه معلومات ورکوونکو ته د 5000 ډالر ورکولو اعلان کړی. د جیو نیوز دغه انکرته د ملال یوسف زیته د کوریج ورکول لوجی دمکی ورکل سوی و. ملال طالبانو وشتلی و چې دا وخت په برتانیې کې علاج روان دی. د بلوچستان حکومت شاوخوا 2 اتیا ډاکټران چې په کاربندیز لاس پوری کړی او ماتله کړی او په سرکاري هسپتالونو کې د دوی پر راتګ بندیز لګولی دی. د بلوچستان حکومت دغو ډاکټرانو تنخواګانې هم درول سوي دي. بلې خواته د بلوچستان د ډاکټرانو اتحادیه وای لا به هم هرتال تر هغه جاری وي چې ترڅو سوی ملګری ډاکټر سید احمد خان راخوسی سوی نوی. ډاکټر سید احمد خان د تیاری میاشتې په 14 نیټه د کوټي د سری ابروډ څخه تشتول سوی وو. د دې پېښې پر ضد د بلوچستان ډاکټران له 13-14 ورځې هرتال کوي. افغان ولسمشر حامد کرزي یو ځل بیا ټینګار کړی چې د ولسمشری راتلونکي انتخابات په پر خپل ټاکل سوی وخت کې شي. شاغل کرزین چې نن یې په کابل کې د صنایعو ملي کانفرنس ته وینا کوله ویل هیله مند دی چې راتلونکی حکومت به تر د ښه خدمات او ښه پروګرامونه عملي کړي.
انتخابات افغانستان بر ریاست جمهوری و بارش بر شورای افغانستان با وخت میشه.
د افغانستان د جمهوری ریاست انتخابات او ورپسې د افغانستان د شورا انتخابات ښه او په خپل وخت کیږي. مقابله وختي شروع شوی. کاندیدان راوتی دي. مونگ طول حسوو چه مبارزه وکری پر طول افغانستان که دی وگرزی د افغانستان لخلکو دی رای طولی کری خپل پرگرام دی توزیع کری لطول هیواد سخه دی خلک را طول کری او لحقوی سخه دی رای بغاری.
حامد کرزی پا خپل خبرو که پا هیواد که دی کورنی سنت پا ودی هم تنگار وکر. د مصری ولسمشر محمد مرسي خپل ځان ته د زیاتو اختیارات ورکول پر ضد نن په سلګونو مظاهره چان په تحریر سکوئر کې راغونډ شوي دي. د نشته وروسته پولیسو انسوګیس استعمال کړی دي. تنقید کوونکي وایي مرسي د حکم په جاری کولو سره د یو عامر په شان چلند کړی دی. د حکم لمخي عدالت د مرسي د فیصلو جاج نسی اخیستلای. مرسي وایي د جمهوریت بدلون لپاره د ډول حکم جاری کول ضروري و چې دا به د پارلماني انتخاباتو وروسته ختم کړي. د حکم جاری کېدو وروسته د پنځم ورځې راځي په سوي تشدد کې یو کس وژل شوی او په لسګونو ټپيان شوی دی. د تاوتریخوالي د کمون لپاره اخوان المسلمین د مرسي په ملاتړ نن کېدونکو مظاهره ځنډولې ده. د فلسطین چارواکي وایي د یاسر عرفات د مړي له پاتوشونو څخه د نومونو اخیستو وروسته دغه پاتوشونی بیرته خاور ته سپارل شوی دی. په نمونو کې به د زهرو نښې نشانې معلومول لپاره معاینه کیږي. فلسطینی مشر په 2004 کال کې مړ شوی خو د مړینې وجې لا اوس هم متنازع دي. په عربي نړۍ کې ډیری باور کوي چې یاسر عرفات چې د فلسطینی ادارې لومړی صدر و اسرائیل زهر ورکړي وو، خو اسرائیل په سختي سره دا تورونه ردوي. د فرانس جانو د اگست په میاشت کې له وروسته د یاسر عرفات د مړینې په اړه پلټنې پیل کړې، کله چې د سویزرلینډ یوې ادارې وویل چې دوی ته د نوموړي پر جامو د پولونیم د لوړې کچې تابکاري ترلاسه سوه. د نوموړي مړی نن د رمله په ښار کې له قبره راوایستل سو. د سویزرلینډ، فرانس او روس د کارپوهانو په مخ کې د یاسر عرفات له مړي نمونې واخیستل سوې. دوی به اوس په خپلو ملکونو کې د دې نمونو جاج اخلي. د اروپای هیوادونو د یونان د اقتصادي ژغورنې په مقصد یو نوی موافقه کړي چې له مخې به له دې هیواد سره نوره مالی مرسته کیږي. په بروکسلز کې د یوروزون د مالی وزیرانو او د پیسو د نړیوال صندوق استازو له پرونی خبرو وروسته رضا سوي چې د یونان پورونه 30 میلیونه یورو ته راکم کړي، چې دا به تر 2040 کال د دې هیواد د ناخالص ملي تولید په سلو کې 1.30 وي. امریکایي سرجن جوزف موري چې په لومړي ځل یې پښتورګي په کامیابی سره بدل کړی وو او وروسته نړیواله جایزه ګټلې وه، د 93 کالو په عمر کې د بوسټن په ښار کې پاک رسیدلی. پر نوموړي د تیرې پنځشنبه په ورځ د زړه دوره راغلې وه. موري او ډلې په 1945 کې په لومړي ځل د انسان غړی بدل کړی وو. دوی د یو غبرګونی پښتورګي د هغه بل غبرګونی ورور ته ورلګولی وو. د خبرونو پای.
خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل چې عبدالحی کاکړ وړاندې کول. په روانه خبرونه کې بعد د ریپورتونو تفصیل واورئ. د خیبر پختونخوا گورنر بیرسٹر مسعود کوثر په تعلیم یافته وګړو او په هنتونونو زور راوړی چې د اسلام د صحیح تشریع او په ټولنه کې د برداشت د کلچر عام کولو لپاره کار وکړي. د پیښور پختون مشر په دې اړه وایي،
په پیښور پختون کې یو سیلف ارفاټا سټډیز جوړ کړی دی چې دې کې مونږ د قبایلي علاقو چې کوم حالات دي، کلتور دی، ژبې دي، د دې د مطالعه کوشش وکړو.
د خیبر پختونخوا حکومت ویلي چې د صوبې په ذهینو طالب علمانو باندې د ملک په غوره کالجونو کې سبق ووایي. د یادی صوبې یو حکومتي چارواکي وایي،
دا سټوډنټ چې کوم د پری ټیکنیکل والا دي، دی مونږه د پنجاب چې کوم سنټر اف ایکسلنس دی، یو ښه کالجونه چې کوم دی، پای کې د مو ټریننګ ورکو او دې صوبې کې چې کوم ښه کالج دي، پای کې له ټریننګ ورکو.
او په سواد کې له طالبانو سره د تړاو په تور نیول شوی ونوي کسان د هنرونو له زده کولو وروسته خوشی کړل شوی دي. د دوی څخه یو تن صدا سوال،
دا اوسره نست پسته باندې ته الزام را باندې، دا اوسره کې نست پسته دی اوسه. دلته مونږ کمپیوټر کلاس ویو، کمپیوټر ویو زده کو. انشاء الله خپل وطن لپاره هر قسمه قرباني چي داینه بدره نه غوړ.
یو شمیر نور رپورټونه هم اوري له مشال رادیو سره پاتې شي. اوریدونکو، د خیبر پختونخوا گورنر بیرسٹر مسعود کوثر په تعلیم یافته خلکو او په هنتونونو ذمہواری چولې ده چې د اسلام صحیح تشریع او په ټولنه کې د برداشت او زغم د کلچر پیدا کولو لپاره کار وکړي. نوموړي چې په پیښور پوهنتون کې یوې غونډې ته وینا کوله، په نړیوالو طاقتونو هم غږ وکړ چې د پاکستان د قبایلو او د خیبر پختونخوا د ولس لخوا ورکړل شوي قربانیو ته درناوی وکړي. نور تفصیل له پیښوره د غلام غوث په دې رپورټ کې.
د خیبر پختونخوا گورنر بیرسٹر مسعود کوثر په پیښور پوهنتون کې د سندونو او میډلونو د ویشلو غونډې یا کانوکیشن ته په خپل وینا کې ویلي دي چې تعلیم یافته خلک د نورو خلکو د فکرونو او نظریو قدر کوي او په چا باندې په زور خپل فکر نه ورتپي. او پوهنتونونو او تعلیم یافته خلکو لا پکار ده چې د اسلام صحیح تشریح وکړي. د کانوکیشن غونډې ته په خپل وینا کې گورنر بیرسٹر مسعود کوثر وویل، تعلیم یافته او بې تعلیمه کې بنیادی فرق دا دی چې یو تعلیم یافته انسان د نورو خلکو د فکرونو قدر کوي او په چا باندې خپل فکر نه ورتپي، او دا ماده سړی ته د برداشت او زغم درس هم ورکوي. او زما په فکر پیغمبر په نړۍ کې تر ټولو د برداشت والا شخصیت و. نو د دې لپاره دا د تعلیم یافته خلکو او د پوهنتونونو ذمہواري ده چې د اسلام تشریح وکړي، او دا تشریح هم وکړي چې د اسلام نه د نوي دور څه غوښتنې دي، او دا ذمہواري د هغه خلکو نه ده کوم چې بې تعلیم دي. گورنر بیرسٹر مسعود کوثر په خپل وینا کې زیاته کړه چې حکومت په هیواد کې په برداشت او بنیادی حقوقو باندې قائم د یوې ټولنې د قائمولو لپاره هڅه کوي، او هم په دې لړ کې دوی ډېری قربانۍ ورکړې دي. او قائد اعظم او باچا خان هم په پاکستان کې په برداشت باندې قائمه ټولنه غوښته ده.
قائد اعظم wanted to be a society in Pakistan and this is a great leader like باچا خان who wanted to have a society.
قائد اعظم او باچا خان په پاکستان کې دا ډول ټولنه غوښته ده. نن موږ له هغو په لاره تک پکار دی او داسې ټولنه جوړول پکار دی چې پکې برداشت وي او چې پکې د خیالاتو د اظهار او مذهب ازادي وي. یو څو تنه د ټولنې په ډیرو خلکو خپله ایجنډا نشي ورتپلی او هم د دې لپاره موږ جنګیږو او قربانیانې ورکوو او په دې لړ کې د پښتونخوا او قبایلي سیمې ولس قربانۍ ورکړې دي. خو د افسوس خبره دا ده چې نړۍ دا قربانیانې نه تسلیموي. نړۍ لا پکار ده چې د بنیادي حقونو لپاره موږ کومې قربانۍ ورکړې دي هغه ومني.
The
گورنر بیرسٹر مسعود کوثر د دې وینا نه وړاندې د پیښور پوهنتون وایس چانسلر ډاکټر قبله ایاز په خپل وینا کې د پیښور پوهنتون په اهمیت او مسایلو خبرې اترې وکړې او وی ویل چې پیښور پوهنتون د سیمې د مخصوص حالاتو د وجې د قبایلي سیمو د مطالعې یو مرکز هم قائم کړی دی او د ګاونډي هیواد افغانستان محصلین هم په هغه فیس په پوهنتون کې داخلوي کوم چې د ملکي وګړو نه اخلي. په دې لړ کې ډاکټر قبله ایاز مشال
منگا خو پیښور پوهنتون کې یو سیلف ارفاټا سټډیز جوړ کړی دی چې دې کې منگا دې قبایلی علاقو چې کوم حالات دي کلتور دې جبې دي د دې د مطالعه کوشش وکړو. یو زمونږ غټ ډپارټمنټ دی چې نوې جوړ شوی دی ریجنل سټډیز یعنی د علاقې او د منطقې مطالعاتو لپاره مرکز جوړ شوی دی. پاپولیشن یعنی د آبادې د مسلو لپاره موږ یو سیلف فار پاپولیشن سټډیز جوړ کړی. په خبر پوهنتون دا محسوسی چې د افغانانو په موږ ډېر حق دی او موږ د دوی یو علاقه ده یو سیمه ده یو منطقه ده. نو موږ دا فیصله کړې ده چې افغان محصلین چې کوم دي د هغې نه به موږ هماغه فیس اخلو چې کوم موږ خپل د پاکستاني مقامي محصلینو نه اخلو. نو اوس موږ د خدای پاک ډېر شکر ادا کوو چې ډېر په ګڼ تعداد موږ ته افغان محصلین را روان دي.
د پیښور پوهنتون د کنوکیشن په دې غونډه کې 401 محصلینو ته گورنر بیرسټر مسعود کوثر ډیګریانی یا سندونه ورکړل او 10 محصلینو ته ګولډ مډالونه ورکړې شو. غلام غوث مشال ریډیو پیښور.
د مشال ریډیو د چهارشنبې یا شهرو د ورځې 19 پروګرامونه
پل وشا په پاو کم 11 بجو، حجرا په 28 منټه کم 2 بجو، ستونزه او سرکار په 1 منټه د پاسا 2 بجو، د مشال تر رڼا لاندې په 28 منټه کم 3 بجو، د نړۍ رنگونه په پاو کم 4 بجو، د کرخې په غاړه په 28 منټه کم 5 بجو.
اوریدونکو په بلوچستان کې د ډاکټرانو د هړتال سلويختي پوره شوې. ګڼ ډاکټران معطل شوي، یو شمېر شخصي کلینیکونه یې سیل کړل شوي، خو تختول شوی ډاکټر سید احمد خان لا هم راخوشه شوی نه دی. وګړي وایي د ډاکټرانو د هړتال له امله له سختو ستونزو سره مخ دي. لکوټې د مشال خبريال خدای نور ناصر او نور تفصیل.
د بلوچستان په شخصي روغتونو کې د ډاکټرانو د هړتال یوو نه او په سرکاري روغتونو کې 40 ورځې پر اسپه حکومت شاوخوا 2 ډاکټران ماتل کړي او په سرکاري روغتونو کې د دوی پراتګ بندیز لګولې. د بلوچستان حکومت یوو نه وړاندې ویلي و چې د هړتال ډاکټرانو پر ځای به د سرکاري روغتونو لپاره پوځي ډاکټران راغواړي. اونې 13 سوه خو هیڅ یو ایمرجنسي وارد هم خلاص نسو. په سنډیمن روغتون کې یو مېرمن چې ناروغه ماشوم یې په غېږ کې و مشال راډیو ته وویل موږ خو د ډاکټرانو له دې هر ورځ هړتال څخه سخت پریشانه یو او زموږ ژوند یې را تریخ کړی دی. لیکن غریبان یو څه وکړو، هیڅ نسو کولی. زموږ غریبانو خو دلته ژوند تیرول یو عذاب جوړ سوی دی. له دې سره چې د دې مېرمنې په څیر په لکونو انسانان د صحت په برخه کې له سختو ستونزو سره مخ دي، خو د ډاکټرانو اتحادیه وایي په هر صورت به یې تر هغه پورې هړتال او احتجاج جاری وي تر څو چې تښتول سوی ملګری ډاکټر سید احمد خان راخوشی سوی نه وي. د پاکستان میډیکل اسوسیشن د بلوچستان څانګې مشر ډاکټر سلطان ترین د سه شنبې په غرمه په یوه خبري غونډه کې وویل
جب تک سوموار والی پوزیشن جس پہ ہمارے ڈاکٹروں کے ساتھ جو سلوک کیا گیا.
ترکمہ پوری چی حکومت بیرته د تیر دوشنبه ورځ ته تللی نیوی او په هغه څه باندې چې د دوشنبه په ورځ یې لمر سره وکړو حکومت بخښنه غوښتنه نیوی تر هغه به موږ نه هم ایمرجنسی واډونه خلاص کړو او نه به هم ورسره خبرې وکړو. موږ ته د دې احساس ستا چې غریب اولس له سخت او ستونزو سره مخ دي خو له بده مرغه حکومت ته نسته په دې خبرې غونډه کې د خبریالانو د دې پوښتنې په ځواب کې چې د ایمرجنسی واډونو له بندېدو سره یوازې او یوازې غریب اولس متاثره سوی د ډاکټرانو د اتحادیې یو بل مشر پروفیسر ډاکټر شیرشایا په ځواب کې وویل کله چې تاسو د ایمرجنسی واډونو د خلاصېدو خبرې کوئ نو د ایمرجنسی مطلب رنځور ته د پیناډول ګولۍ ورکول نه دی بلکې د ایمرجنسی مطلب آپریشن کول دی، د ایمرجنسی مطلب د مرمۍ ایستل دی، د ایمرجنسی مطلب ناروغ ته نشه ورکول دی. د دې هر څه یو طریقه کار وي، لیکن تاسو موږ ته وښایئ چې حکومت موږ ماتل کړی یو، نو موږ څه ډول ایمرجنسی واډو ته ورسو؟ بلې خوا ته د بلوچستان حکومت هم د ډاکټرانو د هړتال پر ضد هیڅ ماتې نه مني. په دې هر څه برسیره یا د کوټې په سرکاري روغتونو کې پولیس او ملیشا ځواکونه رابللي او هم یې حکم ورکړی که هر ډاکټر روغتون ته ځننه سو په سمدستي توګه دې ونیول سي. له دې سره یې هم نن یعنی د سه شنبه په ورځ په یوه خبر پاڼه کې ټولو هړتالي ډاکټرانو ته امر کړی چې سرکاري ودانۍ دې خالي کړي او هم یې په ځایي ورځپاڼو کې د نویو ډاکټرانو د لګولو هم اعلان کړی. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، د خیبر پختونخوا حکومت وایي چې د صوبې په ذهینو طالب علمانو باندې د پاکستان په غوره فنی کالجونو او ادارو کې سبق وایي او دا چې د دې کار لپاره د 2.5 میلیون روپو په اندازه بودیجه مختص کړې ده. له پیښوره خالد خان په دې اړه تفصیل لري.
دا خیبر پختونخوا ټیکنیکل ایجوکیشن یا فنیز دکړو د محکمې یو لوړ پوړی چارواکی په وینا په ټوله صوبه کې خواوشا 3000 ذهین طالب علمانو تبا د هیواد په بهترین ټیکنیکل کالجونو او ادارو کې د سرکار په خرچ دکړو ورکول شي. د کوم د پاره چې صوبایي حکومت د 500 او 600 میلیون روپو پنګه اخودې ده. د صوبایي فنیز دکړو او تربیه محکمې ډایرکټر جنرال پروفیسر شکیل احمد په پیښور کې د ځوانانو د پاره د هنر او فنیز دکړو په حق له یوې دستوري رستو مشال ریډیو ته وویل چې د پښتونخوا حکومت د هنرمند سکیم د پاره 1.5 بلین روپۍ د مخکې نه منظور کړی دي او دغه شان ویړیا فنی زده کړو د پاره 500 او 600 میلیون روپۍ اخودي دي چې تقریبا 3000 طالب علمان به د هیواد ښه کالجونو کې د سرکار په خرج زده کړې کوي.
دا سټوډنټ چې کوم د پری ټیکنیکل والا دي، دی مونږه د پنجاب چې کوم سنټر اف ایکسلنس د وې ښه کالجونو چې کوم دي، پای کې د مو ټریننګ ورکو په دې صبح کې چې کوم ښه کالج دي پای کې ول ټریننګ ورکو او ان شاء الله چې دا کسان د دې نه فارغ شي دی ودا سي نور سره روزي چې دی وا په مارکیټ کې هم د دې ډیماند دي، نور بارت پر چې کوم دی هم د دې په ډیماند وي او چې کوم کسان د فارغ شي دي ان شاء الله غي سو خپل روزګار چا شروع کړي دي او سو بارت پر چې کوم دی وي ډیماند کړي دي او دي.
د سکل ډیولپمنٹ کونسل یا د هنر د پرمختګ سازمان مشر او پخوانی صوبائی وزیر حاجی محمد جاوید مشال ریڈیو ته وویل چې د بد قسمتۍ نه د خیبر پختونخوا او قبالی سیمو کې هنر لوی کارخانه شته او نه شخصي یا سرکاري ادارو کې زیات د نوکرو مواقع شته، خو دلته د خپل روزګار یا بهر هیوادونو کې د ملازمتونو لپاره د ښه روزنې او تربیې ضرورت دی.
یعنی زمونږ دا صوبه په دې حق له دومره زبر بد قسمته خو نه ویم، خو مشکلات کې یو چې نه زمونږ سره مینوفیکچرنګ سیکټر شته نه انډسٹریل سیکټر شته، او بل د بین الاقوامی حالات او تناظر کې چې کم 79 نه تقریبا 33 کال ہو شو چې دا صوبہ د دې صوبې معیشت د دې صوبې خلک چې کم حالات سره دوچار دي. دې کې مونږ تپاره اوس بل چوائس نشتا، بل لار نشتا چې مونږ خپل نوجوانان خپل افرادی قوت هنرمند کو، او دا حقیقت داده چې دا زموږ ډیر لوی سرمایه ده.
دغه شان د اقتصادي چارو کارپو محمود علي خان وای چې د خپل روزګار او هنر د کولو لپاره حکومت لا پکار دي چې د ځوانانو لپاره اعلان شوی قرضې په اسانه لارې ورکړي او دوی ته بیلابیل کسبونو کې هنر او تربیه ورزده کړي.
خیبر پښتونخوا چې د پاکستان نورو صوبو په مقابله کې د معاشي ترقې په حساب باندې ډیر وروسته ده، او د دې 80% آبادی چې کومه ده هغه د ځوانانو ځوانانو باندې مشتمل ده. دغه ځوانانو سره روزګار نشته، نو دغه بیک گراوند کې چې ورته وګوره نو سرکاري نوکری دومره رښتا ده نه چې هر یو کس ته نوکری میلو شي، او پرایویټ سیکټر چې دغه کې دومره کپاسټی نشته چې خلک اکاموډیټ کړي. نو یو واحد لار چې کوم زموږ تخکاری د ځوانانو لپاره غدار شي دی هنر زده کی دلته خپل کاروبار وکړي یا دی لاړ شي بار ملتا.
دا یادونه ده چې د خیبر پښتونخوا ټیکنیکل ایجوکیشن او د جرمن حکومت په مرسته ځوانانو ته د فنی زده کړې او هنر په حواله په پیښور کې دوه ورځنی سیمینار به د شروع په ورځ پیل کیږي چې د اقتصادي چارو کارپوهان، کارخانو مالکان او ځوانان به پکې ګډون کوي. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ریډیو، د مینی او رڼا زیر.
اوریدونکو، د رواني میاشتې له 15 منېټې نه د راتلونکي میاشتې تر 10 منېټې پورې د ښځو پر ضد تشدد په موضوع د عامه پوهاوي یو کمپاین پیل شوی دی چې په ترڅ کې د دغې ستونزې لاملونه او د حل لارې چارې په ګوته کړل کیږي. اورو په دې اړه له اسلام آباد د احمد الله دا رپورټ.
پاکستان کې یو غیر سرکاري تنظیم اکشن ایډ د سوري لاندې یو دستوره کې د آگاهی ورکړې شو چې په زنانو کې دونکو تشدد دی مخنیوي وکړي شي. د اداري مشر عظمه طاهر مشال ریډیو ته ویل چې د ورځې منځلو مقصد دا دی چې د ملک اولس په زنانو کې دونکو تشدد نه خبر کړي شي او هغه لارې ولټول شي چې دا تشدد پرې راکم شي.
عورتوں پہ جو تشدد ہے اس کے خلاف یہ مہم ہے. پاکستان میں بھی یہ
پر زنانو چې کم تشدد کیږي نو دا غیر پر ضد دا مہم روان دی. په پاکستان کې هم دا مہم 15 نومبر نه شروع شوه دی او 15 دسمبر به ختمي کی، او د مهم مقصد دا دی چې په زنانو باندې په کوم مختلفو طریقو سره تشدد کیږي نو هغه معاشره ته وخایو، او د تشدد ختمول لپاره لسره کول پکار دی او حکومت لسره ګامونه پورته کول پکار دی نو چې دا غینه خلک خبر کړو
انکو هم هایلایت کریں.
مشال ریډیو چکلا د عظمه طاهر نه اپختل چې د اکشن ایډ په شمول د زنانو د حقونو لپاره کار کوونکې یو شمیر تنظیمونه هر کال دا ورځ مانځي خو وروستو د نظر او استیشی د دې پختنې په جواب کې نوموړی اویل،
یہ جو ڈیز کمیمریٹ کیے جاتے ہیں میرے خیال میں ان کی بہت اہمیت ہے.
دا چې کومې ورځې لمانځل کیږي نو زه فکر کوم چې د دې ډېر اهمیت دی، ځکه چې د ورځې په مناسبت سره خلک د دغه مسلې نه خبر شي. خدا سي هم نه د پکار چې صرف یو مخصوص ورځ باندې په دغه مسله خبرې اترې وکړي شي او بیا پرې خو دې شي. مونږ نه صرف په دې شپږ ورځې کې به دا مسله په خشن راپورته کوو، بلکې غونډ کال مونږ د زنانو د حقوقو لپاره کار کوو.
یاد دی وی چې په ملک کې په زنانو د تشدد د مخنیوي لپاره په قومي اسمبلی کې یو بل هم پاس کړی شوی و، کوم چې د صدر د لاسلیک وروستو قانون برخه جوړه شوې ده. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو، د لندن اکنامیک انټیلیجنس یونټ په خپل رپورت کې ویلي چې پاکستان د ماشومانو د زیږیدو لپاره غوره هیواد نه دی. رپورت سویټزرلند د هغو هیوادونو په سر کې یاد کړی چې د ماشومانو د زیږیدو لپاره یو ښه ځای دی. دلته پوښتنه راپورته کیږي چې اخر ولې پاکستان د ماشومانو د پیدا کېدو لپاره موضوع هیواد نه دی. په اسلام آباد کې زموږ همکار رابعه اکرم خان دغه موضوع له کارپوهانو سره شریک کړی او دا یو رپورټ یې پرې برابر کړی دی.
د لندن اکانومک انټیلیجنس یونټ EUI کال 2014 لپاره په نړۍ کې د پیدایش په حواله د بهترین ملکونو فهرست جاری کړی دی چې پکې د پاکستان نمبر په 80 ملکونو کې په 15 اویایم راځي، چې داسې پاکستان د پیدایش حوالې سره ښه نه ګڼل کیږي. د لندن اکانومک انټیلیجنس یونټ له اړخه جاری شوی د رپورټ مطابق دا فهرست د 11 عواملو په ذریعه تیاری کی چې پکې د جرمونو تناسب، سرکاري ادارو باندې د اولس اعتماد، صحت شرې نه علاوه جغرافیایی، سماجی، معاشی او ثقافتی عوامل پکې هم شامل وی. د دې رپورت په اړه د ماشومانو د حقوقو غیر سرکاري ادارې د سپارک د خیبر پختونخوا پروګرام منیجر عمران ټکر مشال ریډیو ته اویل چې د ترقی یافته ملکونو په شان د پاکستان اولس له هغه سہولتونه نشته کم چې پاکستان د پیدایش په حواله خپل ملکونو کې شمیرل شي.
غربت ډېر زیات ګناګار نه کړم، خو د غربت شاته چې کم عوامل دي چې پای کې کرپشن دی، مهنګایي ده، بیروزګاری ده، ترخګری ده، د آبادۍ اضافه ده، نو دغه ټول سیزونه چې رایوځی شي او په هغې کې نیچرل ډیزاسټر هم دي چې لکه زلزله ده یا سیلابونه دي، او د هغې د مخنیوي دپاره زموږ سره څه پلاننګ، منصوبه بندي یا بجټ نشته دی. نو دغه هم پکې ټول عوامل داسې دي چې هغې کې یو ماشوم که نن پیدا شي نو هغه د ژوند د هغه بقا چې ورته ویلی شي یا د هغه تحفظ ورته ویلی شي یا د هغه د شرکت کم حق دی نو هغه هغه ته نه میلاویږي.
هم د دې په اړه د اقتصادي چارو کارپوه ډاکټر میراج الحق وایي چې د یو ملک اقتصادي حالت ښه وي نو د هغه ملک اولس د ژوند په هر میدان کې ترقی کولی شي، او که د پاکستان د وسایلو صحیح استعمال وشي نو نوې نسل ته یې مخکې د ښه ژوند تیرولو موقع ترلاسه کېدی شي.
خو صرف مسله دا ده چې پولیټیکل انسټیبلټی ده، انسټیټیوشنل ساوندنس نشته، او په دغه سایډ باندې کار کولو وخت دی چې موږ په خپل انسټیټیوشنل ساوندنس او انسټیټیوشن کې میچورټی راشي. نو دا غیر د وجې نه به ګډ ګورننس ته هم یو ښه حکمران او حکومت کېدی شي، او دغه یوه طریقه ده چې په هغه باندې موږ الله تعالی چې څومره صلاحیتونه موږ ته راکړي دي، څومره وسایل موږ ته راکړي دي، هغه مینج کولی شو، د هغې پراپر یوټیلایزیشن موږ کولی شو، او روان خپل ماشومان چې دي د هغې فیوچر موږ سیکور کولی شو، او یو ډېر ښه فیوچر مستقبل کې هغې ته یو ډېر ښه اپرچونیټي مواقع اکنامیکلی او سوشلی موږ هغې ته پرووایډ کولی شو.
پیدایش په اړه جاری شوې د ښه ملکونو په فهرست کې سویټزرلینډ په وړومبي، آسټرالیا دویم، او ناروې په دریم نمبر راځي. رابعه اکرم خان، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو، د پاکستان پولیسو 13 ورځ په اسلام آباد کې د دې هیواد دیو پیژندل شوی خبریال حامد میر د موټر لاندې لګول شوی بم ناکاره کړو. تر دې مخکې هم په پاکستان کې یو شمېر فعال خبریالان زورول شوی او وژل شوی دي. دا چې د پاکستان خبریالان له کومو جدي خطرونو سره مخامخ دي او د ژغورلو لپاره باید څه وشي، په اړه یې اورو د مجید بابر دا رپورټ.
اسوسییټډ پریس خبر ایجنس په خپل یو مقاله کې لیکي چې پرون په اسلام آباد کې د پاکستان د یو شخصي ټلویزیون سره کار کوونکی وتلی خبریال حامد میر د موټر لاندې پولیسو یو لګولې بم ناکاره کړو. حامد میر ته وسلوالو طالبانو پس له هغې غواښونه کړي وو، کله چې هغه د ملالې یوسفزای چې طالبانو په سوات کې په نخه کړې وه په اړه ډېر په زړورتیا غندنه کړې وه. ایجنس د اسلام آباد د پولیسو د مشر بنیامین د خولې لیکي چې دغه بم چې په یو خالي لوټه کې جوړ کړل شوی و او پکې نیم کیلو چاودیدونکي توکي وو په یو فافکی ځای پر ځای کړل شوی وو. د پاکستانی طالبانو ویان احسان الله احسان په حامد میر د ناکام برید پر پرغاړه اخیستې ده او ویلي دي چې بیا به هم په نخه کوي. د میډیا په اړه د سار د نړیوالو ادارو لمخه دا مهال پاکستان د خبریالانو لپاره د نړۍ تر ټولو خطرناک هیواد ګرځېدلې ده. په پیښور کې خبریال او سیډونکي رحیم الله یوسفزی وایي چې د 2001 کال لمخه په افغانستان او پاکستان کې دا صورتحال نه و، خو د په خبره په تیرو څو کلونو کې په دغو سیمو کې خبریالي توپ ول ګران شوی دی.
دا سه حالت خو چرېم نو اوس خو ډېر زیات تاسو پیښې کیږي، او دا غي خدای واضح ثبوت دی چې دونه جنرالستان مخکې نه دی وژل شوی، دونه تختول شوی هم نه دی، دونه زخمیان هم نه دی، دونه مجبور شوی هم نه دی چې خپل علاقه خپل کلی او کور پرېږدي. دا خو اوس ډېر یو مشکل حالت دی، او یو خو دا ده چې پاکستان کې دغه جنگ روان دی چې کوم ځای کې زیات جنگ دی، خیبر پختونخوا، قبایلی سیمه او بلوچستان، نو هلته کې زیاتې حملې کېږي او بڑی کېږي.
رحیم الله یوسفزی وایي چې په خبریالانو د شوو بریدونو تر دا مهال حکومت ځکه پلټنې نه دي کړي چې په ځینو بریدونو کې د حکومتي ادارو هم لاس دی.
تاسو ګورئ اوس پورې صرف دوه داسې پېښې شوي دي چې کوم د حملې شوي دي په صحافیانو باندې، چې هغې تفتیش جج کړی وو، دا کمیشن کړی وو، یو سلیم شهزاد، یو حیات الله په شمالي وزیرستان کې. نو حیات الله چې کوم دوی تفتیش کړی وو، جج د پېښور های کورټ هغه رپورټ اوس پورې دي ښکاره کړی نه دی. خلک خبر نه چې په رپورټ کې څه دی، او هغه چې اوس رپورټ مخکاره کوي نو بیا به څنګه دوی به د هغې خلکو خلاف څه اقدام وکړي چا چې په دې کې لاس و د هغه په تختولو کې او وجلو کې.
څکه هم تر دا مهال په پاکستان کې هغه کسان یا ادارې چې د خبریالانو په وجنه، تختونه او زورونه کې ککړ دي پر ضد څه کاروایي نه ده شوې. خو د فرانس په سرخار پیرس کې د بی پولي خبریالانو د سازمان د آسیایي هیوادونو لپاره مشر بنجامین اسماعیل له مچکلو پوښتل چې آیا د خبریالانو د حقونو د خوندي ساتلو ادارې د دغو کسانو پر ضد د جرمونو پر ضد نړیوال عدالت ته دغه مقدمه وړلو ته تیار دي او کنه. نو هغه وایي
Of course, this is something we repeated on several occasions at one time.
هو ولینا بشکه موږ دا غوښتنه مخکې هم په بیا بیا کړې ده، او یو خو داسې هم راغلی وو چې وسوال طالبان به په قطر دوحا کې یو دفتر خلاصوي. نو موږ ته هم یو داسې جواز ترلاسه شوی وو چې موږ به هغوی ته ګوته هم نیوای سو، او له هغوی څخه به مو غوښتنې هم کولای سوې، او دغه ته موږ او د څار نړیوالې ادارې پته مو. خو اوس هم موږ کولای سو چې د خبریالانو پر ضد جرمونو کې ککړ کسان نړیوال عدالت ته راوکړو.
د 2001 کال راهیسی په پاکستان کې سشپک سلوي خبريالان په نخښه شوی او وجل شوی دي. د دې ترڅنګ یو شمیر خبريالان زورول شوی او تختول شوی هم دي. خو تر دا مهال د خبريالانو پر ضد د جرمونو کې ککړ کسان د قانون منګولو ته نه دي سپارل شوی.
اور دن کو پنجنی میں بجے کی دن کی دیل عبدالحی کاکڑ باد خبروں لنڈی زور
دا خیبر پښتونخوا په سواد کې چارواکو له طالبانو سره د اړیکو په تور نیول شوي اووه نوي کسان خوشي کړي دي. د پاکستان طالبانو د هیواد په وتلي خبریال حامد میر د مرګني برید د هڅو ذمواري قبوله کړې ده. بلوچستان حکومت شاوخوا 2 اتیا ډاکټران چې په کار بندیز لاس پورې کړی ماتاله کړي دي. افغان ولسمشر حامد کرزي یو ځل بیا ټینګار کړی چې د ولسمشرۍ راتلونکي انتخابات به پر خپل وخت کېږي. د مصري ولسمشر محمد مرسي خپل ځان ته د زیاتو اختیارات ورکولو پر ضد نن په سلګونو مظاهرچیان په تحریر سکوایر کې راغونډ شوي دي. د فلسطین چارواکي وایي د یاسر عرفات د مړي له پاتوشونو څخه د نمونو اخیستو وروسته دغه پاتوشونې بیرته خاورې ته سپارل شوي دي. او د امریکای سرجن جوزف موریچ په لومړي ځل یې پښتورګي په کامیابي سر بدل کړی او وروسته یې نړیواله جایزه وګټله. د درې نوي کالو په عمر کې د بوسټن په ښار کې په حق رسیدلی دی.
عبدالحی کاکړو اوریدونکو او اوس له اسلام آباد رابی اکرم خان را لیږلی د پاکستان د نننیو ورځپاڼو د اداریو غټکی تاسو ته ورو.
آج ورځپاڼه خپل ادارې کلی کې چې د اشورې د ورځې نه درې څلور ورځې وړاندې چې ترهګرې د بدو پیښو مخنیوي لپاره چې د سکیورټي کم ګامونه پورته کړی شي وو په هغه د اولس لخوا چې کم مختلف قسم بیانونه راغلي دي دا هغه نه دا څرګندېږي چې اولس د دې انتظاماتو نه سړیر خوشاله نه وو. او بیا کله چې د پاکستان په مختلف ښارونو کې موبایل ټلیفونونه بند کړی شول چې لکه بلې یو شمېر خلکو ته ستونزې ورپېښې شوې نو د حکومت دا اقدام خلکو وغندلو. ادارې وړاندې لیکي چې دغه رنګ سیکیورټی د سستۍ له وجې ډېر اسمیر خان کې دوه بمی چاودنې وشوي چې پکې د ماشومانو په شمول ګڼ شمېر خلک مړه شوي دي. ادارې اخیره کې لیکي چې حکومت له پکار ده چې راتلونکي کې داسې منصوبه بندي وکړي چې په داسې موقعو کې کم نه کم اولس ته تکلیف ورسي چې دا رنګ د اولس په ذهنونو کې د حکومت یو ښه تصویر نقش شي. همدغه موضوع مشرق ورځپاڼې هم راخستې ده او لیکي چې عاشورا په خیر تېرېدو د اطمینان سا خستل کافي نه ده بلکې داسې ماحول پیدا کول ضرورت دی چې په هغې کې هیڅ چاته هم خطره نه وي. ادارې مخکې لیکي چې که علماء کرام په یو پلیټ فارم یو ځای شي او مسلمانان ترمنځ چې کوم فرقهییز اختلافات دي د هغې مذمت وکړي او خلکو ته دا ووایي چې داسې عناصرو خلاف د اتحاد ضرورت دی نو یو خاص تبدیلي ممکنه کېدای شي. جنگ ورځپاڼه خپله ادارې کلی کې چې سی این جی نرخونو کې د کمی خلاف مالکانو نامعلومه مودې له د سی این جی د هړتال اعلان کړی دی. ادارې وایي چې د سی این جی د مالکانو مطابق چې اوګرا کله هم حکومت ته د نرخونو په کمی کې تجویز ورکولو نه وړاندې د سی این جی مالکانو سره مشوره نه ده کړې چې په نتیجه کې سی این جی نرخونو په هکله یک طرفه فیصلې کیږي. ادارې وړاندې لیکي چې سی این جی مالکانو فیصلې نه پس چرته د ګیس نشواله دی او چرته زیاتې پیسې وسولېږي چې دې له وجې د غریب اولس په مشکلاتو کې اضافه شوی ده. بلخوا د پیټرولیم او قدرتي وسایلو وزارت داسې ټول پاور پلانټس ته د ګیس سپلای بند کولو فیصله کړې ده چې کم د توانایي د بچت په معیار نه رسي. د اداري وینا ده چې وفاقي حکومت له اړخه توانایي په بحران قابو موندلو په ځای د یخنۍ په شروع کېدو د ګیس بندیز خلکو ته مشکلات پیدا کړي دي. داسې اقدامات پایدار نه شي ثابتېدای نو حکومت له پکار ده چې سی این جی مالکانو او اوګرا سره کینی او داسې حل دی راوباسي چې اولس د کړاوونو او مشکلاتو نه خلاص.
دسی میں حالات او د نړۍ مطبوعات
اوریدونکو د ایکسپریس ټریبیون رسپانې په یو مقاله کې راغلی دی د طالبانو د بریتخ کار شوی د سوات ملاله یوسفزای سخ کال د نړۍ د سلو مفکرین په لیست کې په شپږم نمبر راغلی ده. بلخوا د ټایمز رسپانې په یو مقاله کې راغلی چې د افغانستان په اړه ستراتیژي ښکارا او اسانه دا وغدا د چې افغان سرتیرو ته روزنه او مرسته ورکړي شي چې د 2014 کال تر اخیره پورې هغوی د دې جوګه شي چې د هیواد د امنیت ذمواري په بشپړه توګه په غاړه واخلي. د دواړو مقالو غټکی له اسرار عالم محمد اورو.
د ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې په یو مقاله کې راغلی دي د طالبانو د بریتخ ښکار شوې د سوات ملاله یوسفزۍ د نړۍ د سلو مفکرینو په لیست کې په شپږم نمبر راغلی. دغه لیست فارم پالیسی مجلې د ګل پورزو خپور کړو. په دې کې هغه کسان شامل دي چې د اظهار د ازادۍ لپاره یې غږ پورته کړی. او خپل آواز یې د نورو لپاره د اورېدو جوګه ګرځولې. په دغه لیست کې سږ کال د ملالۍ په ګډون څلور پاکستانی وګړي شامل کړی شوی دي. 45 کلنه ملاله یوسفزئی د طالبانو خلاف د جینکو د تعلیم لپاره جګړې ته ودرېدلې وه. ملالۍ تیر کال ویلې وو، زه به خپل آواز پورته کوم او که چېرې زه داسې ونه کړم نو څوک به یې کوي. د ملګرو ملتونو د یونیسکو څانګې د یو رپورټ له مخې پاکستان په هغه هیوادونو کې په 10 نمبر دی چېرته چې د 5 او 15 کلونو ترمنځه 25% جینکۍ په ټول عمر کې سکول ته نه دي تللې. په امریکا کې د پاکستان پخوانی سفیر حسین قانی او د هغه میرمن فراناز اصفهانی نمونه په دغه لیست کې په 25 نمبر اچول شوی دی. دوی ته له خپل ځپل شوي هیواد سره د ډېرې مینې پر اساس د غزې ورکړل شوی دی. بلخوا د برطانوي ورځپاڼې ټایمز په یو مقاله کې راغلی دی، د افغانستان په کمپین کې چې څه هم غلطیانې شوې دي هغه د تاریخ لیکونکو او نورو مسله ده، خو په افغانستان کې ستراتیژي ښکاره او اسانه ده او هغه دا ده چې افغان سرتیرو ته روزنه او مرسته ورکړل شي. نو دارنګ د 2014 کال تر اخیره پورې به هغوی د دې جوګه وي چې د هیواد د امنیت ذمواري پر غاړه واخلي. د ناټو د ستراتیژۍ قومندان وایي، زه لومبی تن یم چې دا خبره منم چې دا مهال موږ له خطرناکو حقیقي مسایلو سره مخ یو، خو دا مسلې د تصویر یو اړخ وړاندې کوي ځکه چې په دې کې هیڅ شک نشته چې امنیتي وضع مخ په ښه کېدو ده. په نظامي توګه طالبان له آبادۍ څخه بیستل شوي او افغانانو ته د خپل اقتصاد ښه کولو موقع په لاس ورکړل شوی او په زیاتره ځایونو کې یې د امنیت د ساتنې مشري هم پر غاړه اخیستې. نوموړی زیاتوي، موږ لره د افغان امنیتي سرتیرو مخ په زیاتېدونکي اعتماد او اهلیت له پامه نه دي غورځول پکار. مخکې له دې چې افغان امنیتي سرتیرو ته په بشپړه توګه امنیت وسپارل شي، لا هم په نورو ځمکو او په خاصه توګه د هوایي ځواک د پرمختګ په لړ کې کار پاتې دی.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، د اسامه بن لادن پاړه په هالیوډ کې د زیرو ډارک 30 په نامه د فلم جوړونکي کیتھرین بیګیلو او د فلم لیکوال مارک بول ویلي چې دوی په اصل کې په دې کار کاوه چې د افغانستان په توربور غرونو کې د اسامه بن لادن د نیولو مشن سرنګه ناکامه شو. د فلم جوړونکي وایي تر سوچ هم ممکن و دوی په فلم کې کرا او سم معلومات ورکړي دي. په دې اړه د رائټرز خبري ایجنسی او رپورټ ترته اسرار عالم محمد وړاندې کوي.
د اوسامه بن لادن پاړه په هالیوډ کې د زیرو ډارک 30 په نامه فلم جوړونکو دا خبر رد کړی چې ګینې دوی د فلم لپاره له چارواکو څخه د پټو معلوماتو غوښتنه کړې ده. خو دوی وایي له هغه سیاسي افسر او نورو چارواکو سره یې مرکه کړې چې د لسیزې راهیسې د اوسامه پلټون کې وو. د فلم هدایتکارا کیتھرین وایي په دې فلم کې ټول د سترګو لیدلې حال وړاندې کړل شوی، نو دغه وجه ده چې معلومات ډېر روښانه دي چې له وجه یې فلم ډېر زړه راښکونکی دی. ل ای بی سی نیوز سره په خپل خبرو کې کیتھرین او د فلم لیکوال مارک بول ویلي چې دوی په اصل کې په دې کار کاوه چې د افغانستان په توربور غرونو کې د اوسامه بن لادن د نیولو میشن څنګه ناکام شو. خو د دوی منصوبه په سمدستي توګه وروسته له هغې بدله شوه کله چې د امریکا ولسمشر بارک اوباما د 2011 کال په مئی میاشت کې اعلان وکړو چې اوسامه بن لادن د پاکستان په ابټآباد کې ووژل شو. د فلم لیکونکي مارک بول وای لدی اورستو هغوی په بیړنۍ توګه هغه خلکو ته ټلیفونونه وکړل چې د ابټآباد اپریشن په اړه ورته معلومات وو او دارنګ چې څومره هم د دوی وسو د هغه مطابق یې معلومات راټول کړل. نو موړه وای ما په دې لړ کې کله هم له چارواکو د پټو معلوماتو غوښتنه نه ده کړې او تر څو چې زما په یاد راځي ما ته کله هم دا قسمه معلومات نه دي ترلاسه شوی. په ریپورت کې راغلی دی د اوسامه د وجنې په اړه فلم زیرو ډارک 30 په امریکا کې د ولسمشرۍ انتخاباتو لوجه متنازع شکل اختیار کړو. همدغه وجه ده چې دا فلم په وخت ریلیز نشو. د امریکا هغه چارواکي چې د اوسامه بن لادن د وجنې اپریشن څارنه یې کوله دا خبره ردوي چې ګینې د فلم جوړونکو لخوا ستر چارواکو ته د رسایل لپاره اوباما انتظامی څه قسمه انتظامات کړي وو. په دې فلم کې جیسیکا چیسټین د سی آی اے د هغه چارواکي رول ادا کړي چا چې د اوسامه په موندلو کې مرسته کړي. په دې فلم کې د امریکا ولسمشر بارک اوباما یوازې د لږ وخت لپاره خودل شوی. ای بی سی نیوز سره په خپلو خبرو کې د فلم لیکوال ویلي چې د سی آی اے ورته افسرې ډېر لوی رول لوبولې او دا رنگ په ابټآباد کې د اپریشن بشپا هغه جلال آباد ته ولاړه او هلته د نوی سیل سره ملګری شوه. نوموړی وایي که څه هم ځینو مکالمو ته ډرامایي شکل ورکړی شوی، خو بیا هم ځینې مکالمې له سیایي چارواکو سره د مرکو پر اساس ټکی په ټکی وړاندې کړی شوي دي. د فلم جوړونکي وایي تر څو چې هم ممکنه وه دوی په فلم کې کره او سم معلومات ورکړي دي.
اسرار عالم ممند اوریدونکو، او د افغانستان د سولې عالی شورا د بشري حقوقو د سار ادارې هیومن رائټس واچ د هغه خبرو په جواب کې چې وایي طالبانو ته باید د سیاسي روغې جوړې په خاطر له کړو جرمونو څخه معافي ورنکړل شي، ویلي چې د سولې لپاره جوړ جاړی او بخنه ضروری ده. بشیر ګواخ په دې اړه رپورت لري.
د افغانستان د سولې عالی شورا د بشري حقوقو د څار ادارې یا هیومن رائټس واچ دا مطبوعاتي بیان چې وایي د سولې د خبرو په لړ کې باید طالبانو ته د کړو جرمونو په وړاندې بخښنه ونه شي، وایي چې د افغانستان شرایطو ته په کتو سره باید په ځینو خبرو سترګې پټې شي. د بشري حقوقو د څار ادارې هیومن رائټس واچ په یو خبر پاڼه کې ویلي چې نسل کشي، جنگي جرمونه او له بشري حقوقو څخه سرغړونې د 1949 کال د جنیوا کنونشن په شمول د نړیوالو قوانینو چې افغانستان یې هم غړی دی خلاف کار دی. خو د سولې د عالي شورا یو مشر غړی مولوی عطاالله لودین وایي چې د اوس لپاره د افغانستان د آرامۍ لپاره ضرور ده چې په ځینو خبرو سترګې پټې شي.
د ملل متحد یا د دنیا د بشر حقوق د خپل دي یا د خپل زاویې نه او د خپل هغه شرایط نه دی پکې واقع دي خبرې کوي. موږ چې په کوم زمان او په کوم مکان کې واقع دي د هغې شرایط جدا دي، د هغې ظروف جدا دي، د هغې غوښتنې جدا دي. موږ په دې باندې یقین لرو چې دغه وینې په وینه نه لیدل کېږي، بلکې دا به په عفو باندې کېږي، دا به مصالحه باندې کېږي، دا به گذشت باندې کېږي. او په ډېرو مواردو کې به موږ مصالحه کوو، چشمپوشي به کوو، د خدمت مملکت او د اوسېدونکو د مصالحو په خاطر باندې به موږ دا امورات ترسره کوو. موږ به دلته د خپلو شرایطو او د خپلو ظروفو په نظر کې نیولو سره د مصالحې په وړاندې قدمونه اخلو.
د بشري حقوقو د څار ادارې هیومن رائټس واچ په خپل بیان کې د افغانستان د سولې د عالي شورا د مشر صلاح الدین رباني پر هغه خبرو هم نیوکه کړې چې ویلي وو د طالبانو هغه مشران چې د حکومت سره د سولې خبرو ته حاضرېږي د قانوني تعقیب څخه بخل کیږي او نمونه به د ملګرو ملتونو له تور لیست څخه وویستل شي. خو د افغانستان په پارلیمنت کې د تخار ولایت استازي مریم کوفي وایي
دوی خلک وجلي، غلاوې یې کړې، له خو یې سرونه غوس کړي، خزه په رو وهلی او زر نور داسې جرمونه کړی چې د بخنې وړ نه دي. که دوی حکومت سره یو ځای کیږي نو باید چې د جرمونو تاریخچه یې وسړل شي. که داسې ونه شول او بغیر له کوم عدالت او محکمې دوی ته حکومتي کارونه وسپارل شو، دا به د افغانانو په وړاندې یو جرم او ملي خیانت وي. د افغانستان په آینده به ښه اثر ونه لري.
خو د پارلمان یو بل غړی او د سیاسي چارو کارپوه اریان یون وایي چې که پخوانی کمونستان او مجاهدین حکومت او پارلمان کې برخه لرل شي نو د طالبانو په وړاندې باید داسې دریض خپل نشي.
اول دغه پریکړه د دغه کسانو په ارتباط باید خپل دریض واضح کړي. هغه کسان چې نن په پارلمان کې ناست یو په سلها او خلک وژلي، وطن یې وران کړی، ملي شتمني د افغانستان چور کړې ده. افغانستان خلک د هر چی نه ډېر ضرورت سولې ته لري. بشري حقونه کوم نظر ورکړی کېدای شي دا د افغانستان د ولسونو نظر نه اوسي، دا د شخصي نظر اوسي. که چیرې قانون تطبیقیږي اول د په دغه کسانو باندې تطبیق شي چې په افغانستان کې د پنځم منزل نه ښځې لاندې راخطا کړي یا د بریکوټ په سینما کې ښځې میخکوب کړي یا په سلها او نور فجایع ترسره کړي، اول د دې په مورد کې تطبیق شي، بیا د وروسته د هغې به ګورو چې د نورو په ارتباط بیا تطبیق شي. خو که چیرې دوی مسؤلیت لري او ناستې په پارلمان او په اجرایه قوه کې، نو بیا ضرور نه ده چې د نورو په مقابل کې هم دغسې یو نظر دوی ولري.
د بشري حقوقو د څار ادارې هیومن رائټس واچ په خپله خبر پاڼه کې پارلمان کې موجود د دوی په وینا د بشري حقوقو څخه سرغړونکو هم تنقید کړي او ویلي دي چې په 2000 کال کې پارلمان کې شته جنگ سالارانو او د هغوی ملګرو له عدالت څخه د هغه کسانو د لرې ساتلو لپاره یو قانون منظور کړ چې په تیرو 2 کلونو کې جنگي جرمونه او بشر ضد عملونه ترسره کړي دي.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113، 15500 او 15500 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکي او صافي اوریدلی شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د پاکستان سپریم کورټ د رنټل پاور یا د کرایې د بجلی ګرو د کیس په اړه په خپل پریکړه کې ویلي چې د کمپنۍ ولسته په ګرانه به بجلی ورکړې دا او د نیب چیرمن ته حکم کړی چې لدوی یو لس ارب روپۍ بیرته واخلي. دا چې کارپوهان د سپریم کورټ د پریکړې ته په کم نظر ګوري په اړه اورو له اسلام آباد د سراج زهیر دا رپورټ.
د سپریم کورٹ د چیف جسٹس افتخار محمد چودھری مشورې کې دریتنی بینچ د کرایې بجلیګری ناقانونه ګرځولو باندې نیب ته حکم ورکړی دی چې د ترکیې د کرایې د بجلی کمپنۍ کار کې نه دی یولس ارب روپۍ واپس وصول کړی شي، نو هله دی ورته د بهر تک اجازت ورکړي او که د دوی نه یې رقم وصول نه کړو نو د نیب چیرمین به یې ذمہ وار وي. په خپل فیصله کې د سپریم کورٹ چیف جسٹس افتخار محمد چودھری وویل چې د عدالت په حکم دی عمل وکړی شي او موږ به هیچ چاته هم اجازت ورنکړو چې د پاکستان دولس پیسې لوټ کړي. د زیات کړه چې یادی د کار کې کمپنی نه پیسې واپس واغستې شي او کنه ضمانت دې ترې واغستې شي، خو ضمانت هم د هغه چا کې چې دوی پیسې ورنکړي چې بیا هغه ضمانتي پیسې ورکړي. کله چې مشال ریډیو د سپریم کورٹ د دې پیسې په اړه د قانوني چارو ته ځیاکار شهاب الدین نو پوښتل نو هغه سداسي وي،
سپریم کورٹ چې کوم آرڈر کړی دی دا بالکل یو قانوني آرڈر دی، ځکه چې د بیرونی ملکونو بعضی ایکسپشنل داغی رائټس وی، بعضی چیزونو نه وی ایگزمپټډ وی، مثلا داغی سفارت خانه چې وی د بعضی شویدو نه اسنا و تحصیل وی، یا که یو فارن جهاز داسې جهاز وی چې هغه د کاروبار لا یا دغه نه راغلی نو هغه هم یو حیثیت لري. خو یو قانوني نقطه ده چې د یو ملک خاورې ته که یو بیرونی جهاز یا داغی اوسیدونکي یا فارینر راشي نو دا هغه ملک په قانون کې چې کم کار جرم وی نو هغه با کاغی داغی ارتکاب کړي نو هغه با داغی د پاره هم جرم.
شهاب الدین زیاته کړ چې یقینا چې د دې بهر ملکی کمپنو سره به د پاکستان کسان هم ملګری وي، نو باید چې د هغوی پر ضد هم کاروایی وکړي شي. د وی
ظاهره ده چې یو کریمینل اکټیویټي هغه هر قسم وی، کده کرپشن وی، کده چا باندې د حمله وی، نو څه هم چې یو جرم شوی وی داغی کاونټر پارټس کاغه غیر ملکی خلک دي او کاغه زمون ملکی خلک، هغه ته سزا ورکول پکار دی او زر تر زر ورکول پکار دی. مونږ ګورو چې دلتا زمونږ په وطن کې یو عام وګړی جرم وکړي نو پاغي باندې خوري زر کاروي کیږي، او دا وایټ کالر خلق دا په سملو کې نه تغل یا دا کم نور زمونږ د انسټیټیوشن مشران چې کم اغلاګانې کوي نو دا غي نه تاسو هم ډیر په طریقې سره او په ډیر سلو پروسس کې کیږي.
کله چې مشال ریډیو د واب دا د پخوانی چیرمن شمس الملک نو پوښتل چې تاسو د سپریم کورٹ په فیصله سوای نو هغه سداسي
یو خو هغه خلک چې د حکومت د طرف نه په داسې اګریمنت باندې دستخط کړی دی هغه نه تپوس پکار دی چې تاسو الکه ولې داسې اګریمنت ورکولو، داسې اګریمنت باندې مو دستخط ولې کولو، او چې هغه د دې ذمہ وار وګڼي، او دویمه دا ده چې د کمپنۍ والا ته ووایي چې تاسو هم هغه موږ ته آیډینټیفای کړئ چې هغه موږ هغه نه مروباسو تاسو نه مروباسو زما نه کو څوک تپوس کوي زویم چې هغه بجلی چې کم دی فرنسال باندې کوي هغه خو چې بالکل اډو اخلي نه، هغه نه خو خدای چې لوډ شیډنګ کیږي، ځکه د هغې نه علاوه خو بجلی چې کومه ده هغه پیسې خو څوک ورکول نه شي.
د ذکر وړ ده چې د مسلم لیگ کاف غړي فیصل صالح حیات سمو د وړاندې سپریم کورٹ کې درخواست ورکړی وو چې د کرایې بهر ملکی د بجلی کمپنۍ د بجلی په مت کې د ولس نه زیاتې پیسې اخلي او دې کې ډېرې درغلې روانې دي، باید چې د دې خلاف کاروایی وکړي شي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو د چهارشنبه یا شورو د ورځې 19 پروګرامونه
پل وشا په پاو کم یو لسو بجو، حجرا په اته ویش منټ کم دوه بجو، ستونزه او سرکار په او منټ د پاسا دوه بجو، د مشال تر رڼا لاندې په اته ویش منټ کم دریو بجو، د نړۍ رنگونه په پاو کم سلورو بجو، د کرخې په غاړه په اته ویش منټ کم پنځو بجو.
اوریدونکو، د پاکستان په قبایلی سیمو کې د سرکاري عدالتونو د نشتون او تاریخي روایتو له وجې ځایي ستونزې د جرګو له لارې حل کیږي. شمالي وزیرستان هم له همدغه سیمو څخه دی چې ډېرې کشالې د قومي سپینګیرو په جرګو ختمیږي، خو په دې وروستیو کې ترهګرۍ او بدمنیو جرګو ته هم زیان رسولی او وسلوالو ګڼ قومي مشران وژلي. د جرګو په اهمیت او اوسني حالت زموږ همکار دا رپورټ لري.
جرګه چې د ټولو پښتنو سیمو شریک میراث او رواج ګڼلې شي او چرته هم چې عدالتي نظام نه وي، هم هلته د مشرانو جرګې د ستونزو د حل لپاره کارولې شي، او دغه د جرګې رواج په ټولو قبایلي سیمو کې پیاوړی رول لوبوي. د شمالي وزیرستان ملک عثمان وایي چې قبایلي سیمو کې که هر څومره ستونزې رامنځته کیږي، مشران یې د جرګې د لارې حل وباسي.
عمر قدیم جرګې په وجه باندې ډېرې کیسې فیصله شوې
یو چرته پتانو داسې چې جرګا پونسته وي او فیصله نه وي شوې. د جرګې د نظام نه دا پدې دي خلک ته مثال یو قوم دوا کومینه سره رټوي اج بولمان سي جرګاني وي جنا قتل مقتل راشي وکړه جرګا موجوده شي قتل مقتل ایغه جرګې په سبب باندې الله پاک ته خیر پېښ کو.
ملک خان مرجان بیا وایي چې د جرګې نه خپل نظام بل نشته چې اوس په بندوبستی سیمو کې هم د مشرانو جرګې راغوښتل کیږي.
آئین نه قانون نه دستور او نه رواج داسې بهترین صاحبل نشته لکه جرګه. دا جرګې سیستم کی زلوړه سټل ایریا ته په مردان شاه جرګه شي په سوات شاه جرګه شي دا به ته په اسلام آباد شاه جرګه وي نه دا به ته په لاهور شاه وي نه دا به ته په سند شاه وي نه په بلوچستان شاه وي. دا یو دانه کامیابه کیسه ده خو چې په جرګې سره یا روړې نه سره اچوي.
د شمالي وزیرستان اوسیدونکي اشتیاق وایي چې په شمالي وزیرستان کې د مشرانو جرګې اوس په هغه ډول نه دی پاتې شوی ځکه چې لا خو مشران د حالاتو په وجه د سر د حفاظت په غرض خاموشه پاتې شوي او لا زیاتره په نښه شوي دي.
مخکې دا وسې د وطن غدې پوره لکم د هغه مینه وه د دغه خلک یا مشرانو غچې کیم وي انن خو یشتانه او یا داسې دي چې د حالاتو دغه په وجه سره لکه غلي ننوستي دي او نن سبا چې کیم په موجوده دور کې کیم خلک دي یا ملکون شول یا مشرون شول ابن داسې نور غیبونی غرغلی تکاتینه چې هغه په زور لکم د لونې دی هغه وجه لکه د سره لکه نشي کړلای.
خو د شمالي وزیرستان یو بل مشر ملک عنایت ګل وای چې د غلطه جرګې اوس هم ژوند دي او چې په سیمه کې کم سامان جوړ شوی هم دی دغه د مشرانو د جرګې برکت دی.
غون ملک تا یغون جنسي ته پیدا وی چې کوم جرګا صحیح جرګا وشي د اندایش د امن جوړ شو دا کنه د دې جرګې لبول شوې دي مشرون نن چې د په وزیرستان کې فیصله شوې دوه مایدا شوې دوه د دې جرګې وکړه دا کردار جرګې ادا کړو.
په قبایلی سیمو کې چې کله نه حالات کړکې چن شوی نو د یوې شمیرې تر مخه سه باندې 1200 هغه مشران چې د جرګمار په توګه پیجندلې کېدل د نصرګنده وسلوالو او نامعلومه قوتونو لخوا په نښه شوې دي. د شمالي وزیرستان اوسیدونکي ندیم خان وایي مشران د ویرې نه خاموشه دي او هغه فیصلې نشي کولی کومې چې په حق وي او رښتیا وایي.
په دغه سیستم کې کومه ورو لګیا دور هغه خلک چې جرګمار خلکو هغه خال چې هغه خبره خلکو هغه خال چې وطن په مسایل پیدا په یو شراب یو خبره سره کومینر چګولو کښنول وي هغه خلک میج نه څنګه د شاله کا خاص په اشاره لړل میج جرګمار خل خاتم یې کو په دا وجه پوند هغه په خبره د په جواتین پوند کړای نه شي کا کوی خو هغه خلک په اشاره خبره کو د خپل فیصله وي یا جرګې یو ترتیب وو پیغرن پوند کیسه خبر نه شي کړی.
د وزیرستان زیاتره خلکو نامو چې و پختل نو هم په دې نظر دی چې پټوله خطا او په ځانګړي ډول په شمالي وزیرستان کې چې هر څومره حالات کړکې چن شوې دي علت یې دا غني چې دولسي جرګې نظام لمنځه وړل شوې دي او په جرګو کې اوس هغه مشران نه کینی کوم چې حقيقي جرګه مار دي. دوی د ټولو ستونزو د حل لارې د دولسي جرګو به حلول غاڼي.
د مشال ترنا لاندې
دا د ویداری غلطه ده چې د شګردي مکمل ختم
افغانان شو به شک چوه
ډیر سخت را باندې تیر یا هر څه کې
مسلسل مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده زموږ په درا
یو فهرست دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده هغه امریکې په لاس.
دا بحث د هرې چهارشنبه او پنجشنبه په ورځ د ماسپښین په 2:30 بجې اوریدلای شئ.
اوریدونکو د خیبر پختونخوا په سواد کې له وسلوالو سره د مرستې په تور نیول شوي و نوي کسان د پوز د ادارې لاندې اداره کې د تربیت لمکمل کولو وروسته خوشي شول. د مشال په نامه د دې ادارې چارواکي وایي چې دوی دلته هغه کسان د تربیت لاندې نیسي چې د ترهګرو پروپیګنډو په غلطه لار روان کړي وو. نیاز احمد خان پرې رپورټ لري.
سواد تحصیل چارباغ گلی باغ کې د پاکستان فوج د سوري لاندې مشال نومې ادارې څخه درې کم سل هغه تنان د تربیت مکمل کې دوه وروسته خوشی کړی شول کوم چې په تیر وختونو کې د وسلوالو سره د مرستې په تور کې نیول شوی. دغه تنانو کې د بیلو بیلو عمرونو او سیمو سره تعلق لرونکي د سوات اوسیدونکي وو. په دغه موقع یوه درنه دستوره وشوه چې پکې تربیت اغستونکو د سیمې سپینروبو ګډون وکړو. د دستوري مشر میلمه د خیبر پختونخوا صوبایي وزیر ساینس و ټکنالوژي ایوب اشاري وو چې تربیت مکمل کیدونکو ته اسناد ورکړل. په دغه موقع ښاغلي وویل چې دا وطن موږ ته مشرانو پر امنه پاتې کړی وو، ولې چې موږ یې تاله ترغه کوونو دغه د افسوس وړ خبره ده.
نن زما په وخت کې چې دا وطن خیرنیږي، دا خچنی، په دې کې دهشتګردي، په دې کې ترهاګري، په دې کې زما جماعت محفوظ نه دی، په دې کې زما وجود محفوظ نه ده، په دې کې زما خویندې میندې چې دی هغه محفوظ نه دي، په دې کې زما قرآن شریف محفوظ نه دی. نو زه به سیاست چلبو چې امنی سیاست بای، چې امنی اگریکلچر بای، چې امنی سیاحت بای، چې امنی تعلیم بای، چې امنی علاج بای. خو چې امن نه خو هیڅ نشته. نن صرف او صرف د یو ټکی د امن د پاره د سوات ولستا بابیلی چې موږ د یووالي مظاهره وکړو، موږ د یو قام شو.
دغه اداره کې هغه تنانو ته روزنه ورکول کیږي کوم چې د ترهګرو په پروپاګاندا کې راغلی وو. د خبرې مشال کې د نفسیاتو مشر استاد محمد نبی چمکنی مشال ریډیو ته وکړي.
دلته درې څلور قسمه تربیات کیږي. یو دوی ته دلته راشي سکیل خیال کیږي، مختلف قسم سکیل دي. کوم ایجوکیټډ وي هغو ته کمپیوټر دا سکل خیال کیږي، کوم ان پڑھ دی لکه دا هغو اول مونږ اسسمنٹ وکړو، جاب اپټیچیوډ وګورو سه دوی کوم یو سکل دوپاره پیډ دي، هغه نه بعد بیا هغه سکل دوپاره ریپر کو. دوی چې معاشرے ته وځي نو دوی مختلف قسم سکل هغه کړي دي، دا زده کړي دي. نو که دوی هغه سکل استعمالوي زیاتر نو غو دوپاره به ارمی دوی سره هیلپ دا کوي، چې دوی دوپاره لکه څه کاروبار شروع کوي، غو دوپاره څه لون سیستم ارینج کی، او ځنه کسان پکې داسې دي چې خپل تعلیم کنټینیو ساتل غواړي، نو هغه دوپاره د تعلیم دوپاره یا پیسې ضرورت یا د هغه اډمیشن څخه هیلپ هغه بر سر ارمی کوي.
د سوات بیلو بیلو سیمو څخه تعلق لرونکي روزنه اغستونکو په دغه اړه وایي چې دغه تربیت دوی لپاره ډیر ګټور وو او دوی به وړاندې د خپل وطن سره مینه کوي.
زګرم دې تختم سر درو ساتو په سما اون تر اسمه شو شوی او ز ما دکانو کې رانه دکانو پایګه ما ته باندې نستلو کې نه سپاسې دلو ما سره ډیر پاتې کېدلو دا هو ځبانې بس
مشال کې ما ویلډینګ کلیسته او ډېخه پوزیشن ما واستو پایګه نمبر کې رانه او ډېر خوشاله ما اینده ژوند کې انشاء الله دلته دکان یې کولو ما
منو امتیاز دې وړي ګرام سره تعلق ساتم. زه په خپل سرندر شو تقریبا 17-18 میاشتې وشو دا سره نست پسته باندې دا الزام را باندې دا سره کې نسته پسې دې وسه دلته مون کمپیوټر کلاس کې یو کمپیوټر
مشال اداري انتظامیه تر مخه تر دې دمه دغه ادارې څخه یولسونه سیوا ظلمو او مشرانو د بیا بحالۍ تربیت مکمل کړي او خوشی کړی شوی دي او نورو ته به هم دغه رنګا تربیت ورکولای کیږي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د سندرو امیل د مشال ریډیو خوږو اوریدونکو، زه هارون باچا ستاسو دپاره هر اونۍ د موسیقۍ ځانګړی پروګرام د سندرو امیل راوړم او هڅه کوم چې تاسو ستاسو د خوخي د هنرمندانو د ژوند او فن خبر کم او خوندوره موسیقي در باندې باورم. هیله ده چې د سندرو امیل مو خوښي.
اوریدونکو، د خبرونې اخیرنۍ شیبو ته راغلی یو له عبدالحی کاکړبا د خبرونو لنډیز واورو.
د خیبر پښتونخوا په سوات کې چارواکو له طالبانو سره د اړیکو په تور نیول سوي اووه نوي کسان خوشي کړي دي. د پاکستان طالبانو د هیواد پر وتلي خبریال حامد میر د مرګني برید د هڅو ذمواري قبوله کړې ده. د نورستان حکومت شاوخوا دوه اتیا ډاکټران چې په کار بندیز یې لاس پورې کړی و ماتله کړي او په سرکاري هسپتالونو کې د دوی په ورتګ بندیز لګولی دی.
افغان ولسمشر حامد کرزی یو ځل بیا ټینګار کړی چې د ولسمشری راتلونکي انتخابات په خپل وخت کېږي. د مصر ولسمشر محمد مرسی خپل ځان ته د زیات اختیارات ورکولو پر ضد نن په سلګونو مظاهرچیان په تحریر سکوایر کې راغونډ شوي دي. د فلسطین چارواکي وایي د یاسر عرفات د مړي له پاتشونو څخه د نمونو اخیستو وروسته دغه پاتشونې بیرته خاورو ته سپارل شوي. امریکایي سرجن جوزف موری چې په لومړي ځل یې پښتورګي په کامیابي سره بدل کړي وو او وروسته یې نړیواله جایزه ګټلې وه، د 93 کالو په عمر کې د بوسټن په ښار کې په حق کسېدلې دي.
له عبدالحی کاکړ مو د خبرونو لنډیز واورېدو چې ورسره سم د مشال ریډیو د نن ورځې ناسات خبرونه پای ته ورسېدې. تاسو اوریدونکو په همدغه سپو د ډیور ریډیو خبرونه واورئ. او ما هارون بچا، عبدالحی کاکړ او زموږ تخنیکی همکار اسحاق امریکا اجازه ترا کوي. د الله پامان.